په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه پیل سو چې ډیر وخت یې د ښځو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی دی. السلام علیکم. نن پنجشنبه د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه د جون دیارلسمه پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا درې میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا له تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د انتقال کمیټې رئیس اسکر جلالیان وایي دا مهال د افغانانو په ګډون 8000 بهرنیان په ایران کې بندیان دي. شغلی جلالیان نه دی ویلي چې په دوی کې څومره یې افغانان دي. د ایران د ایرنا خبری اجنس پرون چهارشنبه د شغلی جلالیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د ایران عدلی وزارت هڅه کوي چې بهرني بندیان د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپاري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي تیره میاشت د افغانانو په ګډون په نړۍ کې دومره ډیر کسان د جګړې، شخړو، تاوتریخوالي او ځورونې له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل سوی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې په تیره میاشت کې په نړۍ کې 160 میلیونه کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي، چې دا د مخکني کال د همدې مودې پرتله نږدې 10% زیاتوالی ښیي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري په خبره له څبان دوه پر دریمه برخه بې ځایه سوي کسان په کور دننه له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي. په دې راپور کې همدارس په نړیواله سطحه د بې ځایه سویو او کډوالو افغانانو شمیر نږدې 10.9 میلیونه شول سوی، ویل سوي چې نږدې ټول په خپل هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په اطلاعیه کې ویل شوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومترو وي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنجشنبه په ایټالیا کې درې ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیلوي چې د روسیې له کنګل سوې شتمنۍ څخه 500 میلیارد ډالره اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماتانو تایید کړی چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو مخکې له دې چې ایټالیا ته ورسیږي او د دې هیواد په جنوب کې دغه سرمشریزه پیل کړي پر دې موضوع توافق کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنګټن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشود. د ترکیې د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس نن ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دواړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د دې موافقې له مخې به ترکیه له واشنګټن څخه 29 F-14 ډوله الوتکې رانیسي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 دی. ورزو د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دغه بنسټ په دې مناسبت په یو بیان کې دغه څرګندونې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیونه نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یو غمجنه او اندېښمنونکې ورځ بللی. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړي د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا يرغمل نشي. په بیان کې راغلي له خونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیايي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو خوارځواکۍ او نورو روغتیايي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیه د کابل اوسیدونکي چې د 12 ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو موږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دوی دونه شو کولای چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو موږ وکولای شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
دا کندهار خار یو اوسیدونکو بصیره چې د 12 ټولګي زکونکو وا وای هیله درلوده چې زکړو ته دوام ورکړي خو لای هم د هیله امداسي هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونه ته ادامه ورکړو، خو موږ ډیر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14 د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولې او د غشانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په اصل کې چې د غزې پر رفح ښار کې اوسیدونکي تیره شپه د اسرایلي ځواکونو د سختو بمباریو خبر ورکوي. په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره منځګړی وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وروستي تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا هم تفصیل
د غزه په جنوب کې د رافه اوسیدونکو تیر شپه د اسرائیل لخوا د سختو هوایي او ځمکنیو بریدونو خبر ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی ویلي په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د رافه په لویدیځ کې وړاندې تک کوي. تیر شپه په سیمه کې د اسرائیل د هوایي، ځمکنیو او د سمندر له لارې د بریدونو له پلوه یو تر ټولو سخته شپه وه. د دغو بریدونو په نتیجه کې ډیری کورنۍ په تیاره کې خپلو کورونو او خیمو پرېښودو ته اړ کړای شوې دي. د رویټرز د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په رفح کې ساحل ته نږدې د الماواسي پر لوري پرمختګ کوي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیل پوز پر رفح د می میاشتې له برید راهیسې په ټولو اعلانونو او خبرو کړو نقشو کې د بشر پالنې د سیمې په توګه نومولې ده. د اسرائیل پوز دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په الماواسي سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي. اسرائیل ویلی د بریدونو هدف دا ده چې د حماس ورستۍ وسلواله ډلې په رفح کې چې په دې سیمه کې د عملیاتو له پیلېدو مخکې له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه اخیستې وه وځپي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې همدارنګه ویلي چې په رفح کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې تېر ورځې ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې کشف او د نږدې واټن نښتو په ترڅ کې فلسطیني وسلوال وژلې دي. پوځ ویلي انتر ورځ د حواله لارې په غزې ترنګ کې د پوځي تاسیساتو، پوځي واحدونو، راکټ لانچرونو او تونلونو ته د ښکته شو څاګانو په ګډون 45 هدفونه په نښه کړي وو. د غزې د رفح ښار اوسیدونکو د اسرائیل د سختو بمباریو خبر داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دغه وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک تصویب د غزې د اوسیدونکو لپاره چې هغه د دوی نسل وژنه یاده کړې د پای ته رسیدو په هدف یو لومړی ګام بولي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، هم په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د وړاندې شوې نوې پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی، خو یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی چې هر موافقه باید د جګړې پای ته رسېدل یقیني کړي، هغه غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده. اسرائیل بیا ویلي چې حماس د امریکا د سولې نوې وړاندیز په بشپړه توګه رد کړی دی. په عین حال